دا وخت په کابل کې 2 بجې دي. قدرمنو دوستانو او ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحاله چې د ماسپښین د پښتو خبرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی ستاسو په خدمت کې. په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. دغه راز به نور خبرونه او معلوماتونه هم په د یو ساعت کې واورئ. خو په پیل کې تاسو ته بلنه درکوم چې د رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه واورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. او د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نور ولسوالیو ته هم وغځوي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د انتخاباتو کېدل او د لوی جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د سیاسي هوکړې لیک پر تطبیق خپل دوه مناسبه ولري. پلان دا دی چې د پنځشنبه ورځې په لیدنه کې جمهور رئیس خپل بحث او نظر چې د سیاسي هوکړې لیک په اړه لري له اجرایه رئیس سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې له سیاسي کړکېچ وروسته ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو کې سره کېناستل او د سیاسي موافقتنامې پر تطبیق خبرې وکړې. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د دغه جبهه رئیس انور الحق هادي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د بروکسل ناستې ته سم وړاندیزونه ارائه کړي. ښاغلی هادي اوسنی حکومت یو نامشروع حکومت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار د جمهور رئیست انتخابات دي چې باید ترسره شي. هغه وایي په اوږدمهال کې ملي جبهه وړاندیز کوي چې ملي وحدت حکومت د ختم او پر ځای د یو پراخ بنسټه ګډ حکومت رامنځته شي. د دغه حکومت غړي باید له سیاسي وزن او مسلکیتوب څخه برخمن وي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ سیاسي کړکېچ زیات سوی ده او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. خو د حکومت مشران وایي چې د دوی ترمنځ خبرې پیل سوي او ژر به یا د ستونزه حل سي. او د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن یو شمیر ولایتونو ته د نویو رئیسانو د معرفي کولو پروګرام کې د کار پر شفافیت، د بودیجې په لګولو او د نوي کار لپاره پر چمتووالي ټینګار وکړ. ښاغلی زمیر نویو مقرر شویو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د کرنې او مالداري په برخه کې د ښځو رول ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی وایي روسیه الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجانی چې نن د پارلمان غونډې ته وینا کوله وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې کار اخلي. هغه وویل تر اوسه دا کار نه دی درېدلی او زیاته کړه چې تهران او موسکو د تروریزم په وړاندې مبارزه کې متحد هدی. تهران او مسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره یې مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند او پنځه مشران ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځانګړو ځواکونو قمندان خرم شهزاد نن رویټرز خبري آژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې پنځه مشران یې توقیف شوي دي. د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو وروسته له هغې د ای آر وای خبري ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه، پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه ټلویزیون تورن کړ چې شپږ ورځنۍ د نه خوړلو د اعتصاب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د ټلویزیون د دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړ او څو تنه انټاپیان شول. ترکیه له سوریا سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه‌شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو جرابلس او منبج د سخت دریزي داعش او د وای پی جی کرد ملیشو پر اهدافو حملې وکړي. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کرد ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش ډلې چې حکومت په وروستۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه کړې ده په بشپړه توګه پاکې شي. د ترکیه په جنوب کې د اګست په 20 د واده پر مراسمو په یو ځان وژونکي حمله کې 350 کسان مړه او په لسګونو نور انټاپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې شوې دي. ښاغلي کیری پرون کینیا ته د سفر په مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي. په را روانو ورځو کې به زموږ استازي ټیمونه سره وګورو به چې دا بحثونه کومې خواته ځي او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف سره وګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز یادونه وکړه چې یوې خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د تروریزم د رژیم ملاتړ کوي او بلې خواته امریکا او متحدانه چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي باید د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ګډ انکار وکړي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسی سرتیری په عمري بند محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمنی کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و. د محکمې په فیصله کې نه دی ویل شوي چې والری پیمیاکوف به چې د روسیې د پوځ د خصوصي څانګې سرتیری دی چیرې دغه بند تیروي. په 2015 میلادي کال د قتل دغه پیښې سمدستي وروسته هغه د جنوبي قفقاز په سیمه کې د روسیې د پوځ له ګارنیزونه د رخصتۍ له اسنادو پرته تښتېدلی و چې وروسته د روسیې پوځي محکمې هغه ته له پوځ څخه د تیښتې او نورو مواردو په خاطر د لسو کالو بند سزا ورکړه او د ارمنستان چارواکو ته یې وسپاره چې هلته د قتل په تور محاکمه شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
قدرمنو دوستانو، زمونږ غږ د آزادۍ له رادیو نه اورئ. په دې یو ساعت کې به دغه مطلب واورئ. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. پاکستان د سپین بولدک او چمن د دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه وړاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په داخلي جګړه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو سره په جګړه بوخت دي. او د غرض نور مطالب خو د خبرونه په دوهمه برخه کې به هم خبرونه واوري. د سپورت خبرونه او د میرمنو اونی خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینه تیره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مساوده تایید کړه چې پکې د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي بیا د تک کرسۍ سیستم نامناسب ګڼي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت اجرایي رئیس د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په بهیر کې د پرمختګونو خبره کوي او داسې ښکاري چې له دې سره په یاده برخه کې د ټولو انتظار پای ته رسېدلی وي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د اساسي قانون په اړه د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د یوې شوې سروې په غونډه کې وویل چې له دغو پرمختګونو سره په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته زمینه برابره شوې ده. د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرونی یو پرمختګ وسو، یوه پریکړه وسوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لار هواروي. تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوې مسوده تایید سوه. د ملي وحدت حکومت مسؤلان وایي دغه مسوده به تر وړاندې سوو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته یې له اسولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي، خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د دغې طرحې په یو برخه کې چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسیون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدود پاتې نه سي. د نوې ملي جبهې مشر انور الحق د ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د احزابو له موافقې پرته د تقنیني فرمان صادرول غیر مسؤلانه کار دی.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه یې په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي دی د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راس کړنو مخه ونیسي، له کندهار څخه د پنجابیان نه ایستل کېږي او همداشان چې د دوستۍ پر دروازه هر ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم ترسره کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي، له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کېږي او همدارنګه دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هر ورځ ترسره شي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل سي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزور څخه تر پنځه لزور پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبې په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
د پاکستان غوښتنه له هند سره د دغه هیواد د پولې د دروازې د مراسمو غوښتنه ده. له کندهار څخه مو زموږ د خبریال رپورټ واورید.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غاک ته ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په داخلي جګړه کې نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو سره په وسلواله جګړه بوخت دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د سیمې استخباراتو هڅه کولو ترڅو د کویټي شورا هلمند ته انتقال کړي، خو د دوی لخوا یې وسلوال وځپل شول. وزیر همداراز ویلي دي چې د افغانستان په شمال زون کې د طالب وسلوالو په وړاندې ټول شپنی عملیات د جنگي الوتکو په واسطه ترسره کیږي. هغه زیاته کړه چې په کندوز کې د شورشیانو په وړاندې جګړه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم ورسره ملګري دي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه له مزار شریف نه راپور راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له کابل څخه کندوز او بغلان ولایتونو ته تازه نفس ځواکونه رسیدلي دي او ډیر ژر به وسلوال شورشیان لمنځه یوسي. جنرال وزیری د دولت د مخالف وسلوالو سره جنگ د افغانستان کورنۍ جګړه نه ګڼي او وی ویل چې دوی د سیمې د استخباراتو سره په وسلواله جګړه کې قرار لري. هغه وویل
جنگ به تروریزم اس، جنگ داخلي افغانستان نه اس،
دا جنگ له تروریزم سره دی او د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. که دا جنگ له طالبانو سره وای نو اوس به دوی په یو یا څو میاشتو کې ختم شوی وو. د دې جګړې تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی. دولت وزیری وایي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري او په هر ځای کې چې وي وبځپل شي. هغه وویل چې وسلوال طالبان د څو ساعتونو لپاره د هیواد په سطحه یو څو ولسوالۍ نیسي، خو د ساتلو وړتیا یې نه لري او ډېر ژر په شا تمبول کیږي. وزیر زیاته کړه چې طالبان د سیمې د استخباراتو کلک ملاتړ له ځان سره لري او هڅه یې کوله تر څو د کویټي شورا هلمند ته انتقال کړي چې له ماتې سره مخ شول. وزیر زیاته کړه
تنها یک ارزوی را کې اونه داشتن او به ولایت هلمند بود کې اونه میخواستن.
یوازې یې هیله دا وه چې د کویټي شورا هلمند ته انتقال کړي. اوس مهال له ماتې سره مخ شول او درانه تلفات ور واوښتل. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د طالبانو په لیکو کې چیچین، ایغور، عرب، پاکستانی، تاجک او ازبکستانی جنگیالي د افغان امنیتي سرتیرو پر وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې مخالفین نسبت په خواته تجهیز شوي او د افغانستان له پولو هاخوا نظامي زده کړې ورکول کیږي. دولت وزیري وایي په کندوز ولایت کې د بلواګرو د سنګرونو د له منځه وړلو په عملیاتو کې ورسره د غوڅ ملاتړ معمولیت ځواکونه هم ونډه لري. ښاغلی وزیري وایي چې د هلمند په جګړه کې د طالبانو د پټن ځایونو د موندلو لپاره له بی پیلوټه کشفي تیارو څخه هم کار اخلي او په پام کې ده چې ډېر ژر د الوتکې په شمال زون کې 209 شاین قول اردو ته هم وسپاري. هغه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شپنی عملیات د نظامي تیارو په واسطه ترسره کیږي او د دوی سره پرمختللي جنگي تیارې موجودې دي. د دفاع وزارت ویان په دې اړه وویل
ای نه هویشت زمونږ می ولس می ایم ډی پنسو درش می څلر ویشت او د کاش په لوت کې پی سی دولس زمونږ څالو ته کې چې موږ په لاس کې لرو ټول رغلي دلته په مزار شریف کې ولاړ دي او د مزار شریف نه اجرات کوي.
په داسې حال کې جنرال وزیری ادعا لري چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخ کړي، چې همدا اوس هم په بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې د طالب وسلوالو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه دوام لري. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د عمري عملیاتو په چوکاټ کې به د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو حملو ته زور ورکړي.
په خوست ولایت کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره شوې ده. د دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې راځي او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وختي و، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او سبا کې
یا به مثلا په شخصي حجرو کې دا سیالو یا شخصي کورو کې دا سیالو نظم ځای نه و کده جوړ شي، هغې جلکیو دپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یې 1,400,000 تنو ته رسېدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم 1,400,000 نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو د پاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه برداشت کولی شي، خونجونې نه شي برداشت کوله. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت حضرات په دې اوس وخت کې چې ابادوي نجونو طرف ته توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانشمن ګڼم. د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دی وی کله یې خو د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي همدارنګه د ښوونکو په حاضرۍ کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، له پراک څخه ستاسو په خدمت کې. هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومت نه د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالی له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان له کتایس کوس په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل په دفاعي برخه کې، نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانجیو کې ان شاء الله هم سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2,000,000,000 ډالرو په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په ډسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د 4 تهاجمي هلیکوپترو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپترو څخه 3 ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د 4 هلیکوپتر په راتلونکو 2 ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نورو وسلو ته ډېره اړتیا لري. د همداراز وویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي، د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی عبدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نشي محدودولی چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنی شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پرېږدي چې تجهیز شي تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وشي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.8 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالیه او نظامي وسلو هرکلی کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلي څوړ ل افغان هوایي ځواکونو سره مرسته کولای شي.
زمونږ غږ د آزادۍ رادیو نه اوري. قدرمنو دوستانو او اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هلمند ته د ملاتړ او د روزنیزو مرستو لپاره استول شوي دي. نور جزئیات به حدیث پردیس وړاندې کړي.
په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت مسولین د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وایي چې شاوخوا سل امریکایي سرتیری د هلمند مرکز لخکرګاته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف استول شوی دی. دغه ماموریت وایي چارلس کلیفلن له افغان ځواکونو نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي، خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of that to make sure there's as you can
دوی هغه ځواکونه چې هلته تللی دي هغه د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هیګي زنه شم کولای د کرشمیري په اړه تاسو ته معلومات درکړم، خوشاو خواصل کسبوي او دوی امریکایي سرتیری دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې هلته تللی دي. په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې ګواکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼمیشتو سیمو د نیولو توان نه لري چې طالبانو د بغلان د هنیغوري ولسوالۍ نیولې، د کندوز خان آباد او د تخار خوجېغار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلي وي. خو په کابل کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه په روانه جګړه کې ګڼې قربانۍ ورکوي، خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدونه دفع کړي. کندوز به سقوط ونه کړي، موږ هلته یو. د ناټو او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونه به هلته له خپلو امکاناتو سره سره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو بیا هم دا وایم چې دا جګړه د هر هغه چا لپاره چې په دغه جګړه کې ښکیل دي اسانه جګړه نه ده. په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لاله وړاندې له دفاعي حالت راوتلي او تهاجمي حالت غوره کړی، خو بیا هم دغو ځواکونو ته د دوی مشوره داده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. د دغه ماموریت ویان وایي په افغانستان کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي، خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي.
د غراز رازو د پولې اخوا او اوروچې د پاکستان پوځي مقامات وایي په تیره اونۍ کې افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 ترهګر وژلي او 21 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسۍ په راجکال نومې سیمه کې د ترهګرو 3 پټنځایونه هم له منځه وړي دي او د چاودیدونکو موادو یوه زیاته اندازه هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو اونۍ کې افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمه په راجکال کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې 40 ترهګر وژلي او 21 نور ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځي مقاماتو د رواني میاشت په 14 نیټه افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو او همداشان د پولې په اوږدو کې د هغوی د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوز مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر د شنبې پر ورځ په خبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه په تازه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې دمه یې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 30 ترهګر وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. خبر پاڼه په دې اړه زیاتوي، امنیتي ځواکونو د راجکال په دنګو غرونو کې د مهمو لارو کنټرول ترلاسه کړی او دا مهال په دغو سیمو کې د خپل پوزیشن په پیاوړي کولو لګیا دي. د پوز د مطبوعاتي څنګه په خبر پاڼه کې هم دا شان راغلي چې په راجکال کې د هوایي ځواک په هدفي بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو 30 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي او ډېری وسلې او بارودي مواد هم نیول شوي دي. خبر ایجنسی لري پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو په کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګرو ډلو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو پوځي عملیات وکړل او دا سیمه یې ترهګرو پاک اعلان کړه. خو پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ او همداشان د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې د رواني میاشت په 8 نېټه د کوېټې په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي برید شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې پاکستان څخه بیل شوی جماعت احرار وسله والی ډلې منلې او چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیړنۍ غونډې او د ترهګرۍ د رواني سپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یو یې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو د پټو ملګرو د مندلو لپاره د تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپریشن پیلولو. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په خبر ایجنسۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې ترهګرو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، خو خپلواکو سرچینو سیمې ته د ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د خبر ایجنسۍ په راجکال کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه هم شوې وه چې دو پوځیان پکې مړه او درې نور پکې ټپیان شوي وو.
دا وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. دا د ازادۍ راډیو د قدرمنو دوستانو له ګران همکار نوریاس نوري څخه به لنډ خبرونه واورو.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د وزیرانو شورا له لوري د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې مسودې تصویبول د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي. عبدالعبدالله دا څرګندونې نن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د یوې سروې د اعلان په غونډه کې وکړې. اجرایه ریاست دغه راز وایي اجرایه رئیس او ولسمشر به د دوهم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د انتخاباتو ترسره کول او د لویې جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر سیاستوال د امنیتي ځواکونو په کارونو او تعیناتو کې مداخله کوي چې د هیواد اوسنیو امنیتي حالاتو ته په کتو هغه د هیواد په ګټه نه ده. د وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې سیاستوالو ته پکار ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د کندوز د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د جګړو په نتیجه کې دغه ولایت غزیدلې د برېښنا مزي د پل الچین په سیمه کې امپرې شوي. د دې شرکت رئیس انجینیر حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ روانو جګړو له امله انجینران نشي کولی چې دغه مزي بیرته وتړي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسي الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. ترکیه له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسي سرتیری په عمر باندې محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و.
د کندهار چارواکي وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندېدو له امله به سوداګر له ډېر مالي زیان سره مخ شي. د کندهار د ولایت ویان سمیم خپلواک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د پاکستان له کنسلګری سره په رسمي توګه دا موضوع شریکه کړي خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. د پاکستان حکومت له تېرې چهارشنبه ورځې راهیسې د سپین بولدک او چمن لار تړلې چې له امله یې سوداګرو ته زیات مالي زیان اوښته دی. د ښاغلي خپلواک په خبره چې په دې په اسلام آباد کې هم د افغانستان سفیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو هڅه پیل کړې ده. د کرهنې انرژي او اوبو لګولو وزارت په هرات ولایت کې د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت کاري پروژې پلانېستي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې 4 لشنی خونې، د چرګانو د هګیو د تولید 2 پروژې، د غوښنو چرګانو د تولید یو لوی فارم، د چرګانو د درملنې یو مهم او مجهز کلینیک، د دې ولایت پر کروندګرو د زعفرانو د کښت پرمختګ لپاره د زعفرانو د تخمونو ویشل او همدارز د 2 لویو او مهمو سربندونو پرانیسته شامل و. خاغلی راشد زیاته کړه چې د هرات ولایت لپاره سږ کال څه باندې 1 میلیارد افغانۍ بودیجه منظوره شوې چې دغه 225 میلیون افغانۍ هم د همدې بودیجې یوه برخه ده. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ وړه 250 افغانۍ، یوه 5 کیلویي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه 3.5 منۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې 1 کیلو بلند ګاز 340 افغانۍ، 1 لیټر پېټرول 80 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل 80 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
قدرمنو دوستانو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. په نورستان کې ښځې نه یوازې د کور په سنبالولو او د ماشومانو په روزلو بوختې دي، بلکې شاقه کارونه هم ترسره کوي او په کروندو کې کارونه کوي، خو د دوی ژوند او د دوی د ژوند اسانتیاو ته پام نه کیږي. روح الله انوري په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې د لسګونو کالو را په دی خو پکې خزو ته د کرکلی ژرندو له غرونو د خسو څارویو د پاره د غیا راوړل او د دې ترڅنګ ورته د کورونو کارونه هم ورپغاړه دي. د پارونو سیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل دوی ټوله ورځ په پټو کې کار کوي، پټي اړوي، تخمونه پکې شیندي، للون کوي. د هوارو ځمکو نه درلودو په وجه د جوارو او غنمو هر بوټي ته د اوبو رسول د دوی دنده ده.
ډېر زیات مشکلات دي کنه، پټي کار کوي، درانه کارونه کوي، پیټي پشا کوي، ژرنده ته ځي. په خوانه روایت دی زیاتره خزي کوي د نورستان کې کنه کارونه.
هغې وویل د یادو کارونو ترڅنګ لغرونو د خسو او څارویو ته د وښو راوړل او کله چې کورونو تراشي نو د کور کار میلمنو او د کور خلکو ته خوراک برابرول هم د دوی مسؤلیت دی او همدا لامل دی چې د آرام سا نشي اخستلې.
لرګي راوړي غرنه ډوډۍ پخوي، مالداریم ورسره کوي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د ولایت ښځې د نورو ولایتونو په پرتله ګڼو اقتصادي او نورو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
د نورستان ښځې همیشه لپاره محدود پاتې شوې دي. د نورستان خویندې زیات شاقه کار دي، همیشه لپاره لقانی کارونه او غرونو نه لرګي راوړل او د زراعت کار او مالداري او دغه کارونه د ښځو.
میرمن فیضان وای ډیر کلونه وړاندې چې کله نورستانیان نورو قومونو سره د خپل خاوري او پوخانی دین د ساتلو په جګړه بوختو نو سړی به د جنگ په سنگرونو کې وو او خزی اړوي چې هغوی ته خوراک پیدا کړي. همدا لامل چې د پټي لاړولو نیولې د ژرندې او ډوډۍ پخولو پورې ټول چارې خزو ترسره کولې او اوس هم دغه ټول کارونه د خزو پر غاړه دي. هغې وویل دوی مرکزی حکومت او مرستندویه ټولنو ته د نورستاني ښځو ټول ستونزې رسولي او ترې غوښتي چې په ولایت کې ورته د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړي او ښځې له شاقه کارونو راوباسي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دولتي او غیر دولتي ادارات ته ډېر زیات موږ پیشنهادونه کړي دي. تر اوسه پورې کوم دولتي ادارات او لوړ مقامات د نورستان لپاره داسې خاص برنامه او پروګرامونه په لاره نه دي اچول شوي چې د نورستان ښځو لپاره یو اندازه فایده منی وي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې په ولایت کې د خلکو غربت او بیروزګاری د دې سبب شوی چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ښځو په ګډون د کور هر غړی کار وکړي.
د نورستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر په ټیټ سطح کې قرار لري، ژوندي پاتې شي او مجبور دي چې د کور ټول افراد کار وکړي. د هغې په مقابل کې د یو کال لپاره هغوی ځان لپاره غذا پیدا کړي. ښځې هم شاقه کارونه کوي، په هغې کې د بیپانۍ مسایل هم شامل.
والی وایي هڅې کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندویانو پام نورستان ته راواړوي، هلته بیلابیلې پروژې پلي او د خلکو اقتصادي حالات ښه شي.
کوشش مو همدا و چې خلکو ته قناعت ورکړو، بعضې ډونران پیدا کړو چې په دې متاسفانه لا تر اوسه نه یو توانېدلي چې هلته ښځو لپاره لازم اسانتیاوې برابر کړي او بعضې امکانات ورته برابر.
کارپوهان وایي د کارونو نشتوالی، د اقتصاد خرابوالی او له تعلیم څخه لریوالی د دې سبب شوی چې ښځې او ماشومان شاقه کارونه وکړي څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. که څه هم چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې، خو تر اوسه پرې داسې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی چې ټولو ښځو ته یې ګټه ورسیږي او له یادو ستونزو وژغورل شي.
درنو اوریدونکو، مننه کوم چې تر دې دمه مو زما سره ملګرتیا وکړه او د آزادۍ خبرونه مو راسره واوریده. دا د اوس دوه اونیز خبرونه درته وړاندې کوم. لومړی د سپورت خبرونه او بیا د نیمه نړۍ خبرونه چې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خبرونه ده. پام وکړئ په وار د دواړو خبرونه ده.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د آزادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې مو په تن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای له نشتوالي څخه شکایت لري.
د کرکټ مینوال نن د میدان بهار و او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
وګوري. د بورډ مسؤلینو ازادي لري ټول چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریک کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د ښځینه معلول لوبغاړو سره ګونه چلن کیږي.
ډیره په واره سره مینه لري او ډیر مشکلات لري.
شغل خوشبین ازادي لري دول چې په افغانستان کې د معلولو ښځینه لوبغاړو لپاره د څنګه چارټیاوي هغه شان اسانتیاوي نه دي برابر شوی. په سر کې راځو راپورته. د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیم نه لري چې د ډیرو نندارچانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د دغې لوبې د نندارچانو لپاره د مناسب ځای له نشتون شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې یو لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچانو د ځایېدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولی چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې یوه دوستانه سیالي له یوه بهرني ټیم سره ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د ځای د نشتوالي له کبله دغه کار ونشي کړی. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنی لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یې وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته موږ ساحه لرو. نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی او په دې راسته کې زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې هغه پیشنهاد ته به لبیک ویل کیږي، ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده، هم د ملت په ګټه ده.
ښاغلی فضلی وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاتوي چې له ده سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلینو اړیکې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمېر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیره اونۍ هم کابل د شپږیزې لیګ سیالیو کوربه و چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبغاړو له پاکستانه او یوه لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی و. د شپږیزې لیګ په دغو سیالیو کې له مرکزه ولایتونو څخه 15,000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8,000 کسانو وکړه شول چې د دغو سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیګ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي، خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فلم دلته کابل ته راغلی یم، او دا د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنټ چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ لپاره هلته راغلی.
دا د موږ احساسات چې یو ناڅاپه راوپارېدل او په 4-5 کې کابل ته ځانونه راورسول، او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پیژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي، او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه، او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول نجونې اوس مهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشتوالي او د حکومت د نه ملاتړ له امله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلولو نجونو د لویو ستونزو په اړه تری پښتلې دي. ښاغلی خوشبین ویل
افغانستان کې د خزینه مالیه هم ډیره علاقه پیدا کړې ده چې دا د هیڅ نوع امکانات د غوی ډیره په واره سره نه لري او ډیر مشکلات لري، لکه د غوی د ځمکې ځای ته نه راو وسایل نه بسنې چې وارش لپاره دي، دا غوی نه لري، یعنی په دې چې ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، لکه چې د بانیوال سالم دي هغه چې تشویق کیږي هغه د سفرې ته ځي او په دې دغه ته هیڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده، او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کیږي، د لوبغاړو ترمنځ کیږي؟
د ورزش مسؤلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتو سره د ماتور او پښناخ پښتنه ورته کړی او هغه را سره وعده کړی او عملي وده کړی.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شزینه مال لوبغاړي خپل فدراسیون لري او دوی هلته لوبي کوي، کچیر محدود دی او په کوم یو شمېر ولایتونو کې لوبغاړي لرو؟ په دې اړه څه معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د خزینه مالي ورش کړو ورسره خطیره ملت په بل خلایت کې یو تیم لري، او هم خیرات کې په کابل کې ډېر تیم لري، او په پیپان کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنیت جکی خدای دې دې موږ هغه د جلو بنیلی مصر هغه مدال راوړ چې څو ورته سره نام ورسته وکړو، نه تشکر وکړو. اوس چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو دا د دولت د توجه کې په دې چې موږ هم چې کمانې په دې د ګران خاورې په دې چې موږ په دې معنی په پل ځای کې خو معنی نه شو شوې ده، په دې خاورې کې شوې ده، او بیا هم د افغانستان معنی ټول هم خدای باستعداد دي، هغوی هم کولی شي لکه سالم افراد لکه خدمت وکړي خپل جامع ته د ورزش له لارې.
داسې ویل کېږي جناب خوشبین صاحب چې دغه معلول لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډېر موقع لکه څنګه چې نورو سالمو لوبغاړو ته ورکول کېږي، دوی ته دغسې ونډه نه ورکول کېږي، تاسو څه وایست؟
خو هغوی لکه تقسیم اوقات په مخکې خپل تضمین ته مخکې وړي، په ولایتو کې هم په مرکز کې هم بیا هم ورځ په ورځ د خزینې مالي وعده شده ډېره مخته شوې ده، هغوی ډېرې ارزو لري چې
بل دشتی ته هم راشي او متاسفانه چې افغانستان کې موږ دومره امکانات نه لرو چې هغوی د عملیات وکړو.
د لوبله میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروګرام چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خپرونه. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې تللی یم ما ته کله ناری وي، کله مې لاس قیدی، حتی کله کله د کور نه تر کومځي پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي.
په دې هکله به د موټر چلوونکو میرمنو ګیلې او د اړوندو ادارو د مسؤلینو ځوابونه واورئ. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالا توپیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې، خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په ویجامي طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړې ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک د پنجشنبې په ورځ ازادې راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردک همدارنګ ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جمال د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې و ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو ترڅنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو، کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي
د پي شام ضرورت پیدا شته فلار شفخانه
کله کله اند شپې دو بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي دا ټول په خپل جوړوم او په هیګم پرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدي چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک مې ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنګوي نوموړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارا ته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستای څه په موټر چلولو
مامي خوایم که درایف کنم ضرورت هم دارم
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم کله می چې خاون نه سهار دفتر تزم په لار ډیره ګڼه ګڼه موټر نه پیدا کیږي وړه لور می هم وړکتون تبیایم نو مجبورم چې په خپل موټر وچلوم په لار کې ډیر ستونزو سره مخ یم خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چی کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستي او زه موټر چلوم بیا نو ډیر کنځل کوي ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي څو ځله مې موټر رنګ کړ ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې سایې څه چې موټر چلوي قرار دې کور کې کینه یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه د کابل د خونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپله چلوم خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم نوموړی وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت دی چې زه ډرایور اوسم خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده
اغله بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي وای کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه خي څوک می موټر له موټر سره ټکروي څوک کنځلې کوي او ان یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته تهدید لیکونه راواچول او دایره تلیکلی و چې نور موټر مچلوه
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناری وی کله میراث قیدې کله لیولاس نه کله بل لاس نه اته کله کله د کون تر کومزی پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي سندره په زور پلی کی او د سي نور مزاحمتونه چټیات وي او ما سره د سي شوي دي چې تهدید شوي ما یا به د خپلوانو یا بیگانو د سي تهدید را تکړه دي چې تیو یو میرمنې یو میرمنه ته سیاسري نوې مخسته دي چې سیاسري څه حق نه لري چې دی وړي وکي یا د موټر وچلوي تهدید کوم ډیر سخت اته د تهدیدات وو چې سختلو ویلې دا ما او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پوری تعقیب کما اته کورته خاتونه واچول تهدید نامې اچولي د مارګ د ژوند د هرڅ هغه ته بدبختیانه چې پټولې کې تن په خزم باندې کې د څه تهدید چې ماته نو
نو اوریدونکو دا ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړي په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان ایران عربي متحده امارات انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو به دار خپل مور خور لري باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه کنه بهر کې مشته پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلی ده داسې ده
لکه
څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو له امله له موټر چلونې زړه تورن شوې دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي. دې ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي. موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد بگیره.
درنو اوریدونکو، ښه دا ده چې موږ په دې موضوع له ځان سره غور وکړو، د نورو حقونو او ښاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، که یې ښځې یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هیله ده پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغو کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو